څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختبی. السلام علیکم. دوو جګپوړیو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غنی سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له درېو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سا چه نپریردی ماشمان وکسین سی نجده شپر زر ماشمان پا مخکنوی کمپاینونی که لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی. در بدخشان دروختی رئیس وی داغ ماشمان پا یفتالی پایین کوهستان او راغستان و لسوالیوی که چه در دولت در وصلوال مخالفان و حضور پا که زیاد دی لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی. تپنستان دروختی وزارت تردی مخی ویلی و چه پا ننگرهار و کنر که هم شپیت زر ماشمان لداغ وکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر سلوي ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. دوی په هر سلوي ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنه د ویل منځ دي.
وسلوالو طالبانو کله یوې خوا په دې وروستیو کې له افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
پنځه تنه جنګي طالبان دي، یو تن غلچکي برید کړ دی چې د یو مل توپنچې سره لاس په لاس نیول سوی دی، او دوه تنه د کوچ د شورا غړي دي چې دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار ښار کې جلب جذب عمر ته کوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل په تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجی تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونه بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشریزې ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشریزه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان سند رهبران برخه لري. په سرمشریزه کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. د ایشتلې نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوې ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافت سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر یې شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 45 کیلومتري کې پروت دی. د ایشتلې په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تېرې میاشت ویلي وو چې د دوه دېرشو کسانو په ډله کې 12 تنه هغه کسان وو چې د ایشتلې غړیتوب په تور بندیان سی وو. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمن مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبي په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبي د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اورونو کې 109 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. پرون د باران له کبله د هندستان او نیوزیلند ترمن مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
مونږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې سش کال ښه غنم شوي.
غنم شش کال بخي سم غنم دي زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاوه دوه اویا دانې سپېده دغه مزیکلا.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کال فرض کړه 15 خروره غنم کېدل، تقریبا په خروور کې یو نیم فرق راغلی.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسیون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړې.
وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو ته اعدام خبرې کوي، دا بیا فاشیزم ته خبره لاره شي، بیا خو قانون عین او د خبرو خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بشکک د سرمشریزې په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون 40 موافقین لاسلیک شوې. د سرمشریزې د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یوه حل لارې موندل به د دې سرمشریزې د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن 40 سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په 40 نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یوه مهمه دنده به دا وي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال له سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو له پاکستان وغوښتل چې د ترورستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالی الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکاري یو نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریز غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړې او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفاده په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتمي وسلو د نه خپراوي په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندېښنه لري.
کیول ورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي. بل ورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هرو څلېرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلېرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلېرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ردوي او وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دی د سوله ایزو خبرو له لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورنه کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدودو شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیه مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداریات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي ل ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوار اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د طلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې
کړو. وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورځ لري خو یوې سورځو ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 سمه 14 سمه 13 سمه ورځ باندې دا پټ قرار راتېریږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چې لارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمېر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. وښي کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لارینونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه سموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري سموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کیږي یعنې شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیایي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لاله وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړي دي او وړاندیز یې کړی وو چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بلخوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلف تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکو شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یاد ولده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپي رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیز رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لارې خپرېږي. همدغې ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خاوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای، آزادي رادیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 13.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خپرو خو تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاوده بحثونه او خبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډله ییز اعدام پر احتمال خبرې کړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللې. د ښاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبی وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف ته اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خبرې ختم شي. لہذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دی هغه لخلی دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم دغې طرف ته روان دي.
بله، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک کېدل تر اوسه کنه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای شي چې همدا سي وي؟
او یعنی تاسو پورې کېدای شي وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افوغ وختي وي، خپل کلماتې واپس اخیستې وي او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت دا رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا چې یو کسی دا خبر نه ردی، نو داسې نیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعا کېدای شي چې داسې
وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نجیرونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطي مشینه مخالفي دي. او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي، نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بلې، نه خټک څه به بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره راایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وایي شاید د پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې او به ټاکي او جوړ به کړي. که فرضاً همدا کار وسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه به حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوستي چې د فاشستان چې هیټلر مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغې فزیکي امها ته به یعنی د هغې د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو مولو چې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنگ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه، نو دا خبرې خو دا د جنگ او لاقانونیت خبرې او د قانون او آئین سرغړونې خبرې خو همیشه مسئلې پیدا کوي، حل کوي نه.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ویم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر هغه څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکي جوړول د زرګونو اپوزیسیون په ادام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 18 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 200 میلیون وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلونکو شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسی. دغه څرګندونه په پاکستان کې تور خبرګونونه راپارول دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ولورپوري غړي او د پارلمان استاذ خورم دستګیر خان د 15000 کسانو ادامول فاشیزم بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونه غیر مسؤلانه بللی دي او زیاتوي چې دا خبره په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسا یو خبریال او د تلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو تلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو وروستۍ ناسته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړي دي. دی وایي پر دې بحث وسو چې که اړتیا وي 15,000 کسان به ووژل سي. نوموړي د ای ای پی خبري تلویزیونی چینل ته دا هم ویلي دي چې ښایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاس را د هغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15,000 کسانو چې په پام کې د ایدام سي لستونه له وړاندې جوړ سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
تاسو ل پیغامونو
مغردین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چروانی دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملي پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللي دي تاسو دا تاکید کړئ څوم چې چاته کار کړی هغه د بینې تخورې دي نو تاسو را ولار شي افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا مه ساتئ نور د خلکو غوډل فریر دی خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي الله به ممل ګرځي ان شاء الله سوله برایي سمي خدای رقم سوله نه راځي چې خپل خپل ادب ساری اغم د بل فلن فل د بل فخله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلن اوسه هرات کې په پاکستان کې مې کور ده. موږ مهاجر یو ورور دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه درسره شوی. د خدای پورې زره د قرآن پورې زره مشرانو ته وایسته که اشرف غني ته موږ دا پیغام نور مشرانو ته مجلسو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکړي چې تر واسه پیغام د مشرانو وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګواله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه درسره. سلام
زابل ولایت کې د شوطان د ولسوالۍ اوسیدونکو پیلن د زابل سره خبرې درسره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره د زابل ولایت پس هرڅه چې په ټول ولایت او پس د ولسوالۍ په ساتل سم دغه ملي او پس په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالۍ تر ټولو پس پاتې ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه رسیدلې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې بازار کشتای ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یو دوکان د څلورو نفرو سره یو وای ما فکرې نیولې بل وای ما فکرې نیولې ده باید دوکانونه راکړي د شوطان ولسوالۍ کې جنگ ده وشتول راغلي ته زابل کې پروت دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو وساره لیو سر پیدا شوی. دا سر پروسی کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله په خوایې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیو لنن شاوخوا څلوېش زره کاله مخکې په سایبریا کې مړ شوی وو. یوازې سره پاتې دی. د سایبریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیو دا سر د سایبریا د یاکوتیا ښارګوټي اوسیدونکو تیر دوبی پیدا کړی وو. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې لیو څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیو سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
میر احمد زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلیدونکو پوځي عملیات د امنیت پټنګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ازادي اروي بلی کې گاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخه سیاست لري هیڅکله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي ک غوړی چې سولې یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوښت سره راووسی. عبیدالله سروری لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګه. ازادي راډیو باید د هرې خبرونې په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به یې هم واوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګ برید یو وحشانه او غیر انساني بریدو دی. د پرون ورځې ځانمرګ برید ته اشاره کوي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویاند وایي چې دوی په هرو څلورویشت ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه. د اسلامي دولت دالیا داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي.
یو واژه ما ورژاو دو اویا د نیسو د دغه مزکیلا
د دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنمو شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شهر اړوند د توري په سیمه کې د غنمو پلو کول بوخ دی وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تمه لري.
غنم شش کال به خیر سم غنم دي زرنګ سم سم دي. یو واژه ما ورژاو دو اویا د نیسو د دغه مزکیلا یو واژه ما ورژاو دو اویا د نیسو بارانونه وسونه د زمزکی اپتونه ور کړ زمزکی مرزونه ور کړ.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شیر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او سش کال له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شیر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم ترېشل کوي او ترېشلې ورته درولې دي. ازادي راډیو ته داسي مالداری سرپرست مشر سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 2 سلنه زیات شوی. دغه مشر وایي تیر کال 8415 میټریک ټنه د غنمو تولید دی درلودي خو سش کال دغه شمیره 8095 میټریک ټنه ته لوړه سوې.
4900 هکتار ځمکه زموږ د درکشت لاندې وه چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوي وه چې سش کال زموږ د تقریبا 8900 ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سش کال اورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نم ورته وایو د یمغه نم هم زیات سوي و.
د کرن ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سش کال د غنمو لاړخه پر ځان بسیا دي او په خبره هیڅ خلک یاړتیا نه لري چې پاکستانی وړه وکاروي.
ها خو په خوست کې هم د غنمو حاصلات سش کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه و کړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختار الدین جلال زوی په نوم د ترزیو یو اوسیدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډیر ښه و. هر هغه چا چې تیر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم فرق راغلو نو حاصلات سږ ډیر ښه و. خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډېره برید فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ او صبریو د سیمې حاصلات چې و د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه و. خو زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ وخلی او د حاصلات چې و کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه یې وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي. همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځنې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کاله ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه و. په دې خاطر ښه و چې تیر کال وچکالي وه سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر و. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو تم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال مونږ 130 میټریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو. سخت کال خوشبختانه 450 میټریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونې کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړئ. نو که تاسو خوشحالي لومړنۍ اوریدونکو برا واخلو
السلام علیکم محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالی د کوټکی کلینا ستونز مدغه ده چې دی جانخیل او دی چمکنی غزیدل لار بیخی خراب ده دی تګر تګن ودل ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
بلې حساسه د دې وردون کې ستونز مو وردل د جانخیل او چمکنی ترمنزلار وای چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تاسو ته
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را بشم مشخصا د ورور دی پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي
بله مننه حضرت صاحب دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته
السلام علیکم زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالې څخه دا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک منځ ته کله کې مخکې او اوس ډېر ورک د اداره کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا ولولپو چارواکو نه چې موږ کړه چې سړک کې چې موږ مساول سوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څه ورک دي بس غلاش او وکیلانو جبوت اته کټه کړ او سلام
حساس په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دین غوړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست مننه
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا دې وا دوست ټول هغه نه مننه کوم اس کې چاته دې موږ आवाज ته وو په واسه نه دې نه باندې به سلام
حساس ستاسو جواب دې غوړو
مننه پر ودان دې لکه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دوم روان چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاساسی ډول باندې فری سرکونه هم ورغوي را بشم دې مخابراتي
شبکو اساس سبز بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې د پخ اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي البته دوه سړکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي یو هغه د احمد خیل او ځاګیاري ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغو د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي په همدې اساس موږ هم په فیلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته څه لري هم نه نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده ولس یو څه همکاري کړې ده لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ګورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې په دې برخه کې واقعاً ستونزې موجودې دي دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته د منلو وړ ووي نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان دی چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیواز زدران او د جنخیل یادونه کولای شو دغه طبیع د مخابراتي شبکو په خخ واقعا هم د قینات وړ نه ده او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعال دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې
په مرسته باندې همدارس دی کلی دی په بخښنه سره دی مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دی پای ټکی کیدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستۍ پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسه بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا دی پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي، او کسابانو چې کوم نرخونه دي دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي، او اوس څور دي کې دور دي چې دولت بندې کوي کسابان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپله نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې، او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي، او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی وخت. ډېره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یوه موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي؟ وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده، او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، کاغذ ساروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپل برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په وایلو کې وه، او د روزي په لمرنۍ ورځو کې وه. لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تعدیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو دی هغه په مقابل کې بیا د کاري حساب وکړ، او ډېر ورځې د دوی قصابۍ باندې وي. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل، او اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغذ دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي، او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني، او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي هغوی صدمه لیدلی وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. ان شاء الله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کیږي، فعلا جریان لري. تر ډېره بریده پورې دا بریالی شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له خونو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه باندې وجه نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي، او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنه سره یو بل پښتنه به مو کوم، تاسو د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردې ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې ژوند او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي، او هغه په دې باندې
تمام شوی دی چې بل اخر افغانۍ حد اقل د مرکز گردیز کې مزادي پخار کې ترویج او په ځینو نور ولسوالیو کې هم دا حد تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب عمومي نو فعلا هم دا حتی روان دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو د دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داغو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده وروسته له هغه نه چې څومره چې قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وئ او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وئ او د خپل سیمه ټولنیزې ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار تایر روشان را سره په ګډه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شخص پتا پر Lailo, 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 Lail